عزتمن اوریدونکو سلامونه می ومنئ همانیم ادبی رادیوی مجله وړاندې کوم پروانه خبرونه کې شاعر او لیکوال امین جلال زئی د شیرونو پر ژباړه راته کیږي
شیرم د نور ژباړه په سیر باندې کټمټ نس ژباړل کېده خصوصا پښتو ته
ښاغلی محمد شفیق راته وایي چې څنګه له ترنم سره علاقه پیدا شوی
داغ دی خدای مرا باندی وین او نارو غیار بلا دی واخلم
لانزورگر عزیز الله توخی سره مرکه لاندې کایت که وخت و نور مطالبم اوریدلی شئ پیله خبرونو کوو همایون هیواد د تیرې اونۍ فرنګي خبرونه راوروي
په کابل پوهنتون کې د منځنۍ او جنوبی آسیا د مطالعاتو مرکز جوړیږي د نوموړي مرکز لومړنۍ طرحه بشپړه شوې او د کابل پوهنتون د رئیس حمیدالله فاروقي لخوا د جنوبی آسیا پوهنتون له مشرتابه سره شریکه شوې په دې مرکز کې به د منځنۍ او جنوبی آسیا هیوادونو سیاسي اقتصادي ستراتیژیکي ښوونیزې او امنیتي اړیکې څیړل کیږي او د فرصتونو او ګواښونو په اړه به اړوندو هیوادونو ته تګلارې ورکول کیږي د دې مرکز تر ټولو ستره ځانګړتیا دا ده چې افغانستان به د منځنۍ او جنوبی آسیا ترمنځ د معلوماتو او تفاهم رامنځته کولو نقش لوبوي نوموړی مرکز به د سارک سازمان په تخنیکي او مالی مرسته رامنځته کیږي چې د تعقیب چارې به د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ترسره کوي د مشهور پاکستانی ماډل قندیل بلوچ په ژوند سریال جوړ شو په دې سریال کې د دې وژل شوی ماډل رول سبا قمر لوبولی قندیل بلوچ هغه وخت مشهوره شوه چې د پاکستان لوی ودینی عالم مفتی عبدالقوی سره ویډیو او سیلفی عکسونه خپاره شول د دوی دواړو ویډیو تیر کال د روژې په میاشت کې په ټولنیزو رسنیو کې خپاره شوه قندیل بلوچ له دې قضیې یوازې څو اونۍ وروسته د جولای په 14مه په ملتان کې د خپل ورور له لورې ووژل شوه قندیل بلوچ چې اصلي نوم یې فیروز عظیم و په ټولنیزو رسنیو کې یې ځان بلوچ معرفي کړې وه خو په حقیقت کې پنجابی وه د کرکټ د نړیوال شورا لخوا افغانستان ته د بشپړ غړیتوب د ورکولو په خاطر د روژې په وروستي ماښام مشاعره جوړه شوه دا مشاعره چې د افغانستان په کرکټ بورډ کې جوړه شوې وه شاعرانو د کرکټ د ملي لوبډلې لوبغاړو او د کرکټ مینهوالو پکې برخه اخیستې وه د مشاعرې په پیل کې د کرکټ بورډ مشر عاطف مشل وویل دوی غواړي له دې وروسته له هغو لیکوالو سره منظمې ناستې ولري چې په کرکټ پوهیږي او په دې برخه کې لیکل کوي د مشال له خبرو وروسته د کرکټ د ملي لوبډلې کپتان اصغر ستانکزي وویل د لوبغاړو د ډیرو خواریو او زحمتونو نتیجه وه چې نن افغانستان ته بشپړ غړیتوب ورکړل شو ورپسې له روژه ماتي وروسته مشاعره پیل شوه چې د شپې تر ناوخته یې دوام وکړ
که څه هم د شعر ژباړه ګرانه چاره بلل کیږي خو ښاغلی امیم جلال زئی له څو کلونو راهیسې د عرب معاصرو شاعرانو شعرونه پښتو ته ژباړي د شیر پژباړه کې کومو ټکو او باریکیو ته باید توجه وشي څنګه شیرونه باید وژباړو د دې او نورو پښتنو ځوابونه په دې مرکه کې اورېدلی شي چې د ښاغلي امیم سره مې کړي امیم صاحب ادبپوهان دا خبره کوي او وایي ډېره مشکله ژباړه د شعر ده او بیا له هغه وروسته فرضاً تخنیکي مسایل یادوي او همداسې نثر یادوي کله چې ژباړه کوئ معنا ته ډېره توجه کوئ جوړښت ته ډېره توجه کوئ مفهوم ته توجه کوئ موسیقي ته توجه کوئ کوم داسې ټکي دي چې هغه د شعر اصالت وساتل سي
د غزل تجربه ما خپله نه ده کړې ځکه خصوصا عربي غزل خو بیا بیخي مشکل ده ځکه د هغوی عروضي غزل ده تر اوسه پورې هم په عروضو باندې ولاړ غزل ده پس و د آزادو شعرونو مسله مهمه مسله چې د هغه په شعر کې د مفهوم ده زه کوشش مې داوي چې مفهوم هغسې را ولېږدوم لکه زه چې په عربي کې خوند ورڅخه اخلم یو څوک ورڅخه پښتو کې هم هماغسې خوند واخلي او دغه شعر لېږدول ډېر زیات مشکل ده یو خو د ټولنو توپیر ده د کلتورونو توپیر ده د اصطلاحاتو توپیر ده او د ژبې توپیر خو لا پر ځای پرېږده دغه ټول توپیرونه چې دي د هر یو بیل بیل خنډ ده چې ته مفهوم هماغسې را ولېږدی لکه په عربي شعر کې چې ده مثلا دلته موږ په ژبه کې ډېر د ویپانګه یا د لغتونو زیرمه زموږ خورا کمزورې ده پنځه شپږو اصطلاحاتو ته موږ یو ټکی لرو یا یو ټکی کاروو د نورو ژبو پر خلاف چې هغه هر مفهوم ته یو ټکی لري خو زموږ متاسفانه مفاهیم زیات او تو پوری او لغتونه مو کم دي نو ځکه په یو لغت باندې ورڅ مو فهم ولیکدو هم دي اساس باندې کله کله زار سم چې یو ترکیب مثلا جوړ کمه تاسو بل وستی وي ما کوشش کړی د څو څو ځله ترجمه کړی د یو مثلا یو بند یو شعر اړولې مې د سره کوچنی شعر زه درته وایم
مهرباني
په ډیر افسوس سره غواړم دا هیر کړم چې یو وخت مې له داسې یو سړي سره مینه کړې وه چې د لاسونو کرښې زما د وطن د نقشې غوندې وې دا دغه د آسمان یو شعر ده دا ډېر کوچنی شعر ده خو دا شعر ما څو څو ځله اړولی ده چې زه د لاسونو کرښې او د مینې کیسه او د یو وطن د نقشې غوندې دا څنګه سره جوړ کړی سم
یو څو بیلګې به راته ولولې او بیا به دام راته ووایاستئ چې کله چې ځوانان شعرونه انتخابوي او ژباړي کوم مهم ټکي دي چوکو ته باید توجه وکړي مهرباني اول یو څو نمونې یو څو بیلګې چې تاسو ژباړلې دي راته ویل ولې
یو شعر ده زما زړه خو څه دیوالې مخ نه دی چې ته به پرې مینه لیکونه را ځوړندوې او کله چې د زړه وغواړي ترې لرې کوي به یې ګرانه خاطره به دې د خاطرې په بدل کې او هېرېدل به دې د هېرولو په بدل کې وي خو یاد لره هغه څوک چې دا هر څه پیلوي ډېر ظالم دی
یو دا شاعر
غدا سمان ده یو بل شعر ده چې ای زما د ماشومتوب د یادونو په څیر لری سړی ای زما د سا او سوچونو په څیر رنزدې سړی مینه در سره لرم د خپل خاموشۍ په ژوروالي لوړم چې مینه در سره لرم او یو بل یې ده وایي غمونه مې په تیاره کې خپل نوکان خوري کټ مټ د یو ویرېدونکي ماشوم په څیر چې د دارالیتام په انګړ کې ګرځي زه بیا خپل غمونه داسې پټوم لکه یو نشئی انسان چې د خپل پلار د جنازې په مراسمو کې د خپل خلی بوی پټوي دا
او عجیب تجربه لري دا خلک دا ژوند دی عجیب پرزه پرزه کړای دا او عجیب بیا بیرته سره پیون کړای دا زموږ شاعران دغه شی ته ډیره توجه نه کوي
هر انسان زه ته نور ټول خپل ژوند کې ډیر وړې وړې تجربه لرو خو زموږ استاسي دا ورته چې هغه تجربه شاعرانه کو دا څومره ده حساب اصلي پر دې باندې کیږي اوس مثلا زموږ پښتو کې هم ځینې شاعران شته چې خپلې تجربې راخلي زه شخصا دې طرفدار نه یم چې مثلا یو څوک مغلق ترکیبونه وکاروي په دې باندې ښه شاعر شي دې طرفدار نه یم چې یو څوک مثلا خیام غوندې خمریه شاعري وکړي خو خپلې تجربې کله هم همهغسې نه وي زه خپل هم کوشش کړی دی چې زه څه یم هغه د کاغذ په مخ راسي د خپل تجربه او د هوایي خبرې ډیر زیات توپیر وي شعر د زما خپل یو بیت به درته ووایم ویریږي نه چې دا سړی به ځان ور وغورځوي خدای په امانی راته په غاړه د دریاب وایي عادي خبره ده خو زما خپله تجربه راخیستې مې ده منظور مې دا ده چې هر انسان خصوصا شاعران ډېرې زیاتې وړې تجربې لري او هغه شعر کولی شي موږ شاعري کې متاسفانه خپلې تجربې ډېرې کمې دي
شاعري لپاره دوی یو قراردادي شیان لري کلمې هم همداسې دي خیالونه هم همداسې دي مفاهیم هم همداسې دي او دوی فکر کوي چې شاعري همدغه ده که ته په شاعري کې داسې یو شی یاد کړې فرضاً په طنزیه شاعري کې یاد شوی ته په جدي شاعري کې یاد کړې دوی وایي وایي ګوره دا سویه ګوره د خلکو چېرته راوغورځوله دوی یو لیول لري او یوه سویه لري په دې خپلو ذهنونو کې او صرف هماغه شاعري ګڼي له هغه لاندې بیا شاعري نه ګڼي حال دا چې په دنیا کې د داسې شاعري چې پښې په مځکه نه وي د هغو ګلم ټول سوی ده همیم صاحب په مشخصه که راته ووایاستئ په یو څو ټکو کې چې کوم مسایل دي چې د ژباړې په وخت کې باید ډېره توجه ورته وسي چې هم هغه د شعر اصالت خوندي پاتې سي او هم یې تقریبا په یوه امانتدارۍ سره راولېږدوي
اول خو دا ده چې مثلا په دواړو ژبو سړی داسې پوه سي چې له شعر مفهوم واخیستی سي د عادي نثر لوستل لیکل او لغز څخه مفهوم اخیستل اسانه دي نسبتا له شعر څخه مفهوم اخیستلو ته په خپله ژبه هم سړی ښه تسلط ولري ځکه شعر ژباړه سخته ده دویم مسله دا ده چې سړی خپله باید چې دی چې کوم شعر ترجمه کوي خوند یې ورڅخه واخیست که نه واخیست دا یې بله مسله ده او دریم مسئله دا ده چې شعرم د نورې ژباړې په څیر باندې کټ مټ نه سي ژباړل کېدی، خصوصا پښتو ته چې موږ وایي پانګو د عربي خورا توپیر سره لري. په همدې اساس باندې یو څوک باید دا اوس ولري چې داسې ترکیب ورته جوړ کړي چې هغه مفهوم ښه ولېږدولی شي، دا یې ژبه نه یرخ ده. او د مفهوم مسله یې ما په نظر باندې تر ټولو مهمه ده. مفهوم په شعر کې، اول په شعر کې مفهوم پیدا کول چې دا خو د اصلي شاعر کار ده، دا سخت کار ده. ته چې بلې ژبې ته اړه یې هماغه مفهوم اړه یې، دا دوه ځله سخت کار ده. نو بنان مفهوم ته باید ډېر پام وسي، او مفهوم باندې باید ډېر فوکس وسي چې سم ترجمه سي، سم واخیستل سي، او سم ولېږدول سي. ځینې وخت موږ په یو شي باندې خپله پوه سو خو لېږدول نسو، یا بل څوک نسو پوهولی. نو کله چې موږ شعر ترجمه کوو باید دېته فکر وکړو چې دا بل څوک ما پوه کړ که مې نه پوه، یا دغه شی چې ما ترجمه کړو دا مفهوم دغه بل څوک اخیستی سي که نسي اخیستی، بل څوک همدومره خوند ورڅخه اخیستی سي لکه ما سي ورڅخه واخیست. دا څو ټکي دي چې شعر کې ژباړه کې ما خپله په نظر کې نیولې دي او یا یې نیسم.
کور مدان، تر اوسه به مو داسې حساب سته در سره چې څومره شعرونه به مو ژباړلي؟
نه حساب یې ځکه نهسته را سره سي، یو خو دا شعرونه ډېر واړه او دا په یو ورځ باندې ډېر هم ترجمه کېدای شي، کله کله سړی ډېر ترجمه کوي کله لږ. مون ته یو کتاب ګوټی به وي چې هغه کې ډېر زیات دی، هغه دا سامان دی چې هغه د مشواڼۍ په منځ کې مینه ښځه دی، او دا یو کتاب دی. یو کتاب یې د مینې د شیبې ابدیت، د دغه کتاب ځینې بېلګې سته. یو کتاب یې د یاسمین ګلونو ته غمنامې، ځینې نور شاعران هم سره چې ما ترجمه کړي دي. نو یو کتاب ګوټی کېدای شي
په دې هیله چې کتاب چاپ سي، یوه لنډه ژباړه به واورو ستاسونه، مرکه به په همدې ځای تمامه کړو.
دا شعر چې د مرګ نومېږي دا هم د غاده سمان ده. دا وایي چې مړه شم د ګور پر تیږه مې، د نوم پر ځای زما د مینې کیسه په دې ټکو ولیکئ. دا د داسې یوې ښځې قبر دی چې د کتابچې پر پاڼه مینه وه، په مشواڼۍ کې غرقه شوه.
تاسو د دې یوې ټولګې یادونه هم وکړه چې په همدې نوم د مشواڼۍ
د مشواڼۍ په منځ کې مینه ښځه.
ډېره زیاته مننه کور مودن،
ژوندي اوسئ. ډېره مننه.
آزادي راډیوي مجله له آزادي راډیو څخه اورئ.
افغان انځورګر عزیز الله توخی له شاوخوا څلور دیرشو کلونو راهیسې انځورګري کوي. دی وایي په دنیا کې انځورګري ډیره بدله شوې ده، خو افغان انځورګران لا هم نیولی لاس کار کوي. د ښاغلي توخی سره مې مرکه کړې ده، دا اورېدلو بلنه درکوم. توخی صاحب، که دا راته ووایاست چې د کومو کلونو راهیسې تاسو نقاشي کوئ؟
اصلا د کوچنیوالي نه ما ډېر شوق درلود نقاشي سره، نو بیا مې څه شروع کوو تقریبا داسې ابتدا، یعنی داسې مسلکي توګه اکاډمیک شکل نه، نو تقریبا لس کاله الا پنځه لس کاله ما یعنی د خپل شوقي توګه ما کار کوو. او که زه رښتیا ووایم، ما استاد هم نه درلود، د ما یو مشر ورور زه ډېر تشویقولم. نو پس لغه څه زه تشویق کړم، نو بیا نو ما د خپل هغه علاقه مې ډېره سو، نو بالاخره کارونه مې هغه سو مختب ول، نقاشي او خطاطي ډېر د هنرونه مختب ول، څه پکې کې خطاطي و میناتوري و نقاشي هم و، دا ټول کارونه مختب ول. پس لغه څه زه د انستیتوت زراعت نه فارغ سوم، بیا شامل دی هنرونو پنځه سوم، بیا ما د خپل دغه اکاډمیک شکل باندې شروع کړ نقاشي مې. زه خو د شپېتم کال نه څما شوق علاقه درلود نقاشي،
یعنی تقریبا شاوخوا څلور دیرش
څلور دیرش کال. البته په دې څلور دیرش کال کې مکمل اکاډمیک شکل نه، نو ابتدایي شکل او پنځلس کاله وخت نیسه، نو پس لغه څما اکاډمیک کار شروع کړ.
یعنی د کومو مکتبونو پیروي کوي تاسو؟
اصلا خو موږ خپل په اول قدم کې په افغانستان کې ټول هنرمندانو زیاتره کلاسیک، کلاسیزم او ریالیستیک مکتبونو پیروي کوله په ابتدا کې، چون څه خپل د خپل د مکتبو بنیاد څه ده، دغه دوه مکتب د ریالیزم او کلاسیزم ده. نو پس لغه څه بیا په نقاشي کې سړی مثلا په رنګو بلد سي، په مکتبو باندې بلد سي، مثلا یعنی تجربه دې ډیر سي، بیا کولای سي مثلا نور مکتبو ته هم لاس واچي، لکه امپرسونیزم مکتب ده فعلا په افغانستان کې ډیر مروج ده، اکسپرسونیزم. پس لغت به مختزه بنو تجریدی مکتبونه دی، مثلا فیویزم ده، کوبیزم ده، نو مختزه ماډرن آرت ده نو دغه سي مختزونو ډیر ماډرن مکتبونه دي څنګه هم کولای سي ونرمن مختبوزي لیکن بیا یو تجربه غوړي شي اقتصاد غوړي مثلا خو بد بختانه په افغانستان کې ونرمندان بیچاره ډیر په بد شرایط کې قرار لري یو خو موهیت له خو خلق له بخوا اقتصاد او د بخوا زموږ د سیو بخښنه دي د سیو دولت هم نه د ونرمندان سره پام کوي یو وزارت اطلاعات او کلچر لري څنګه بي توجه ده بالکل بي تفاوت تا د دینرمندانو پیسې کې
تو حساب تر اوسه به څومره تابلوګان جوړ کړ
ما په تعداد تقریبا 990 تر زره تابلوګان څخه ما شروع کړه کار کړی
نندرتونو نمو درلو
بله ما نمازګاګان ما ډېر دلو څخه پنفارې دي توګه هم په داخل د وطن کې او خارج د وطن لکه مثلا ترکیه انقره استنبول بیا دغه سیروز شو تاشکند کې ما نمازګا ور کړی بیا پاکستان کې وخت ز ماجر سوم پاکستان کې تقریبا ډیر نمازګای مدلوت بیا څنګه سره په 2015 کال کې څه لاړ مندستان ته بیا په هندستان کې په خپل نیو ډیلی کې ما یو نمازګا د لوت څخه په 2006 کې وو خانی فرنگ روشن پنوم یاد ده سه یو گالری دلوت آل تا دیما یو نماشگاه و یو روسی نقاش و یو هندی نقاش و بیا می پا کرشنارد گالری که یو نماشگاه دلوت بیا پا دی آخر وقت 2014 که یو نماشگاه ما دلوت پا گرگاون که یو منطقه ده چه افتباط دی نیو دیلی سره ده لری نوال تا یو نماشگاه ما ور کس اغم دیما انفرادی نماشگاه و
ماشاءالله که دیر نندار تونو نمو دلوت طبعا پا دی که با مختلف آثار خرچه بیم یه ستاس کومه و تابلو و چه دیر خلگو توجه رو تکلی ده و پلوار قیمت خرچه سوی ده
یو چو آثار رو چه پا دیلی که پا دیرش قیمت خرچه دو دری آثار رو چه یو آثار می مجید شد شمشیر مجید دامه کار کرده و او یو دو تابلوگان میشه تابلوگان چه پاکستان که خرچه پا دیرش قیمت و چاگه هم یوی تقریبا دسی مدرن شکل دلوت مکتب ته کوبیزم و چه کار میکرده واقع کاپی نو مخبله کار کرده واقع دوش قیمتی او جورنالیست جاپانی واخسته او یو بل اثر میو چه یو هالندیان و هالندیان نو گالری که ما نمازگاه دلوت دیما دری اثر آل تخرد چه یو پورترت و افغان وولتمن پنوم دیاده ده چه یو سپینگره میکار کرده او یو جام منار دی اغه و هیرات و
اوس پا کابل که څو کسان نقاشان دي چې کار کوي
په مجموع کې په اکاډمیک شکل او البته مسلکی نقاشان کم لرو په مجموع کې 2.5 کسان شمیر تر ازینو نو او د سی غیر مسلکی هنرمندان ډیر لرو
تو حساب معمول مکتبونه چې اوس نقاشان کار کوي دغه مکتبونو پیروي کوي په کابل کې کوم مکتبونه دي
بولا دغه ریالیستیک او امپرسیونیزم مکتبونه ډیر کار کوي
د امپرسیونیزم په دې خصوصیت
سره ته وایي ریالیزم خو موږ خپل حقیقت ګرایي ته وایي ریالیزم کې فقط یو شی ته موږ متوجه کیږو چې یعنی حقیقت یعنی یو تابلو چې کارو حتی
کټمټ په دغه سی لکه څنګه چې ده
بالکل کټمټ هی او یعنی حتی ډیر داسې ظریف کار کوي لکه میناتور شکل یعنی هر شی لکه مثلا پانه کارو درخت کارو په مغه شکل
باندې ټول ظرافت
او ظرافت سره امپرسیونیزم مکتب داده سه په خو مثلا تاسو وای مته وخت ایجاد امپرسیونیزم مکتب سپغه کې مثلا منګاګ د داوینچی دا پل سیزان دا گوگن دا پل گوگن دا دغه هنرمندانو څخه مکتب د امپرسیونیزم ایجاد کړ څه هغه وخت ایجاد کړي چې دوی په اول قدم کې دوی د کنواسونه باید تورول مثلا بیا به د سی یو رنگ به پکې وکړل چې دغه مکتب د امپرسیونیزم ده بیا پس لږ څه دوی پوس و مثلا د سی پوس څه نه باید موږ د یو شکل ورکو مثلا خلک پوسې څه دغه شی دغه شی ده مثلا کوونه ده کډرخت ده کډبر ده کنسان ده بیا دوی شکل ورکړي د کنواس ته چې رنگونه په ډیر آزاد توګه کاریدل یعنی پغه کې مثلا د سیر شکل دی رستیک نو رنگونه ډیر آزاد
او قیدونه ډیر
قیدونه بالکل قیدونه مات سل پغه کې پغه وخت به رنگونه یو امپرسیونیزم مکتب یو رنگ خصوصی رنگ دلوت لیکن فعلا هغه مسائل هم نسته هغه قیدات د رنگونو هم نسته
تو خیسه په دنیا کې د نقاشي مختلف مکتبونه سره ګډي په افغانستان کې تقریبا په غزاله شکل سره پات دي او دنیا ډیره بدله سوې ده څه فکر کوي دا افغان نقاشانو لپاره څه کول پکار دي چې آثار داسې شي چې د دنیا له نورو نقاشانو سره د سیالي ورسي څه باید وکړي
یو مسئله بل تاسو ته وایم چې زموږ هنرمندان یو بدبختانه چې دوی ډیر تحصیل لاندې راځي د نورو مکتبو مثلا داسې مکتبو تحصیل لاندې کار کوي نو کوشش وکړي چې ځان د دغه قیدات ځان خلاص کړي نو ما یو داسې یو مشوره ده باید د دې قیدات نه ځان خلاص کړي کوشش وکړي ځان ته یو مکتب جوړ کړي قیدات نشته مثلا په هر شکل کارولی سي ځان ته دې مثلا له کوڅه نه دې ځان تبدیل کړي مثلا راس یو بل هغه ته لارې ته مثلا موږ په افغانستان کې موږ کوم متوجه سو زم کارو غریب د افغانستان کوڅه دي یا مثلا بازارونه دي یا پورټریټ ده مثلا دغه قیدات نظر خلاص کیو کوشش کی چې تحصیل لاندې رانه سي دي او مکتب تحصیل لاندې اوس خو مکتبونه آزاد دي اته کولای
تاسو هم کوم ډیر وخت تیر کړئ
bale
التم بمم لدلی چې د هن نقاشان چې دي ډیر آزاد کار کوي او مختلف مکتبونو نه استفاده کوي اته درنګونو قیدونه نه مني د مکتبونو قیدونه نه مني څه چې په خیال کې څه په تصور کې څه په ذهن کې ډیر آزاد کوي زموال وسم په مغه ډیر وړو وړو باریکۍ په سی ګرځي په دې باندې حساب کوي الدا چې په دنیا کې هغه باریکۍ نورې لنګې شوی دي او کوشش کوي چې هغه رواني کیفیتونه د انسانانو چې دي هنرمند رواني کیفیتونه انځور کړي زموږ نقاشان دې شته ډیره توجه نه کوي ستاسو تجربه څه ده په هند کې مو تقریبا څو کلونه چې کار کړی د نقاشي هلته څنګه وځه
خو زه خبرو تاسو کوم خپل نقاشي احساس ته هنرمند باید کوشش وکړي چې د خپل احساس وړاندې کړي فقط خبره اوس احساس کړه اوس تاسو ویل هندستان کې اغه هنرمندان څه کار کوي هغه واقعا قیدات نه مني په دې نه مني چې هغه د خپل هغه خپل احساسات لري په خدایو کې په یو کانواس کې د خپل دغه رنگ وایي
صرف یو برس وایي
دغه احساس دی وایي دغه دماغ احساس ده دغه احساس د خپل احساس ما وړاندې کړی خلکو ته
زموږ ول سيدي دغه شی کوي په وړاندې کې تعجب کوي
خو دا د ما په خاطر ویل چې زموږ جامعه ته او خلکو ترتباط لري بدبختانه زموږ جامعه تقریبا کدر تو وایم ته ووسم او یا فیصد خلک تعلیم لري دي او پی د نور دا اونری کارونه ته فرهنګي کارونه ته لدینه خو بیچارهګان بیخی لري دي محروم دي او دا نظر په موهید شرایط باندې ده اوس ته هندستان د خلک یو بل شرایط یا بل موهید کې ژوند کوي مثلا وطن کې سولا ده وطن آرام ده او جامعه یو د سیو دیموکراسي لري څه یعنی د خلکو خپل شخصي شخصیت دي شخصي هغه دي ډیر حفظ ده څوک څه سره کار نه لري اوس موږ خو زموږ جامعه خو ډیر بدبخته جامعه ده
په دې لته نقاشان مو د نقاشان او آثار مو یو ورځ د دنیا د نقاشان او آثار سره د سیالي ورسي ډیر مننه چې را لې زموږ بلنه مو مننه
تشکر نیازی صاحب
ټولنی شبکه انټرنیټ فیسبوک ټوئیټر اس ایم اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ
اوس تا نقل واردی وغمې دا ځل د اروا په نوم یو نقل راوړی دا وایي د دې نقل پیښې ډېرې ښې سره لګېدلې او سړی تر پایه لاس نیولی ګرځوي
اروا خلک چې زده کړې وکړې او ځلمکۍ شو پلار ورته وویل زویا سبق دې تمام کړی دی نور نو کوچنی نه یې اوس نو هغه وخت را رسېدلی چې له کوره ووسی مسافر شي زه به یوه پیړۍ درکړم سفر پیل کړه د پیړۍ بارول او تشول د مالونه اخیستل او خرڅول زده کړه ښه پوره زحمت وباسه زه غواړم چې څومره ژر کېدای شي د ژوند کولو په هنر پوه شي پلار زوی ته 1000 روپۍ ورکړې چې مال ور باندې راونیسي او بیا یې وپلوري او ګټه پکې وکړي خلک له کوره رخصت واخیست بیړۍ ته وخوت په سمندر کې مزل پیل کړ لکه مزل وروسته یې بیړۍ په یو بندر کې ودروله په ساحل کې راکوس شو چې بازار ته لاړ شي او په هغو پیسو چې پلار ورکړې وي مالونه واخلي د دغلته یو تابوت کې مړی ولید چې لارویان به ورته درېدل او په تابوت کې لکه سوالګر ته چې څوک پیسې ورکوي پیسې اچولې د له یو چا پوښتنه وکړه چې دا مړی ولې په میدان ایښی دی مړی خو باید شر تر شره خاورو ته وسپارل شي هغه ځواب ورکړ دغه سړی چې مړی یې په تابوت کې دی پوره وړی و او په دې وطن کې دا رواج دی چې څو پورې د دغه کس پور نوی ادا شوی مړی نه خخیږي نو تابوت به تر هغو دلته ایخی وی چی خلق پیسې ورټول کړي او ټول پورونه یې پریشي. که د مړي و روپۍ پور هم پاتې وي د خښولو اجازه یې نشته. ده وویل ورشي ټولو پور ورکوونکو ته یې ووایاست چې راشي چې پیسې ورکړم. په ساعت نیم کې ټول هغه کسان را پیدا شول چې په مړي باندې پیسې باندې وي. ده ټولو ته پیسې ورکړې او چې په دې ډاډه شو چې مړی نور نو خاورو ته سپارل کېږي خپلې بیړۍ ته وخوت او تش لاس د کور په خوا روان شو. کور ته چې ورسېد پلار یې ورته وویل عجیبه ده ډېر ژر راغلې. ده چې ټولې پیسې د پردي مړي په پور کې ورکړې وې پلار ته پلمه وکړه. ویې ویل سمندري غلو مې د بیړۍ مخه ونیوله ایسار یې کړم او ټولې پیسې یې رانه یوړې. پلار ورته وویل شکر دی چې ته ژوندی یې چې سروي خولۍ ډېرې دي غم مه کوه زه به نورې 1000 درکړم خو دا ځل به پام کوي په همغه لار به نه ځي چې غلو پکې شکولی وي. زوی پلار ته ډاډ ورکړ خدای پاماني یې واخیسته او په بیړۍ کې یو ځل بیا سفر پیل کړ. ده د سفر په وخت د ترکانو یوه بیړۍ ولیده او له ځانه سره یې وویل دا خو ښه خبره ده چې سړی دوستان پیدا کړي رازه سلام به ورواچوم خبرې به ورسره وکړم ګوندې د لارې ملګری شو. د ترکانو بیړۍ تا ور وخوت او له چلونکي پوښتنه وکړه له کومه ځایه راځئ. هغوی ورته وویل له ختیځه راځو. ده بیا پوښتنه وکړه څو مو بار کړي دي. هغوی ځواب ورکړ نور بار نه لرو یوازې یوه ښکلې ښځه راسره ده. ده بله پوښتنه وکړه دا ښځه خرڅوي په چای خرڅوي. هغوی ورته وویل هر څوک چې ډېرې پیسې لري دا د ترکانو د سلطان لور ده را ومتختوله ځکه ډېره ښکلې ده ګوندې په ښه بیه خرڅه شي. ده د هغې د لیدلو اجازه وغوښته او چې څنګه یې ولیده د هغې د بیې پوښتنه یې وکړه. هغوی ورته وویل په 1000 یې خرڅوو. د 1000 روپۍ چې پلار ورکړې وي او تیارې ورسره وي ټولې هغوی ته ورکړې. انجلې یې خپلې بیړۍ ته راوسته واده یې ورسره وکړ او یو ځل بیا تش لاس کور ته روان شو. چې څنګه کور ته ورسید او د پلار نظر ورباندې ولګید پلار ورته وویل ډېر داسې ښکلی او تازه ښکاري لکه چې ښه ګټه دې راوړې ده. ده ورته وویل پلاره یو ډېر زیات قیمتي غمی مې راوړی په لیدو به یې بی حده خوشاله شي. یوه ښځه مې راوستې ده زما ښځه اوستانګور د ترکیې د سلطان لور ده. پلار یې ورته په قهر شو احمق یې وباله او دواړه یې له کوره وشړل. له ده سره چې نه پیسې وي او نه یې کوم کسب او کمال زده وو ښځې ته په ژړا وویل اوس به څه کوم زه خو نه پیسې لرم نه کمال. ښځې ورته وویل غم مه کوه زه انځورګره یم زه به انځورونه باسم ته یې په بازار کې پلوره خو ګوره چې هیچ چا ته ونه وایي چې دا انځورونه زه باسم. ښځې انځورونه ایستل او میړه یې په بازار کې پلورل ګزاره یې روانه وه. په دې منځ کې د ترکیې سلطان هرې خواته بیړۍ واستولې چې د ورکې شوې لور درک ولګوي. د تصادف له مخې د سلطان د کسانو یوه بیړۍ هغه خارګوټي ته هم راغله چې دغه جوړه پکې اوسېدله. د بیړۍ کسانو چې ښې پیسې ورسره وي د خارګوټي په بازار کې له دې پرته چې چنې ووهي د خوښي شیان یې په لوړه بیه اخیستل. د سلطان د انځورګري لور میړه چې دا حال ولید په منډه کور ته لاړ او ښځې ته یې وویل ښه ډېر انځورونه وباسه چې ډېر شتمن کسان راغلي دي که خدای کول ټول به په ښه بیه وپلورو. د سلطان لور په بیړه ګڼ انځورونه وویستل او میړه یې بازار ته یوړل. د ترکیې د سلطان کسانو چې انځورونه ته وکتل په خپلو منځو کې یې سره وویل دغسې انځورګري به د سلطان لور کوله دا د بل چا کار نه دی دا خامخا هغې ایستلې دي. دوی زلمي ته وویل انځورونه په څو خرڅوې؟ زلمي ځواب ورکړ بیه یې ګرانه ده یو هم تر 100 روپو کم نه ورکوم. هغوی ورته وویل سمه ده خو زموږ نور هم په کار دي که فرمایش درکړو راته باسي. زلمي ورته وویل زه نه زما میرمن انځورګره ده راځئ کور ته به لاړ شو هغې ته فرمایش ورکړئ وبه یې باسي. د سلطان کسان کور ته ورسره روان شول او دوی چې د سلطان لور پیژندله سمدستي ونیوله وی تړله په بیړۍ کې واچوله خپل پلار ته یې ورسوله. د سلطان د لور یوازې پاتې شوی میړه غمونو لاحو کرد. نه گران خزور پاتی و نه پیسی لرلی او نه ده کسب و کمال چیختن بو. هر او رز با ده ساحل غاره تا پا ده تمته چی گندی سوکی پا بیڑی کسپور کری او لده زایی و بسی خو سوکی نپیدا کول. بلاخره ای ورځ ما سپخین چې زلمای د ساحل په غاړه یوازي ناهیلی ولاړ وو، هلته یو بوډا کبنی ونکه ولید چې په خپل واړه بیړۍ کې ناست دی. زلمی ورته وویل، ما به در سره ملګری نه کړې، کار به در سره کوم. بوډا ورته وویل، زه به بیړۍ چلوم او ته به کبان نیسې، خوښه دې ده؟ زلمی ورسره ومنله، بیړۍ ته ور وخوت او د ژمنه یې سره وکړه چې ګټه او تاوان هر څه به نیم په نیمه وي، هر شی به برابر سره ویشي. په هغه ورځ چې لمر ولوید او د ماښام د ډوډۍ وخت شو، بوډا ورسره خپله ماښامنۍ وویشله او له هغې وروسته دواړه په بیړۍ کې څملاستل. دغه وخت ناڅاپه یوه زوروره سیلۍ راغله چې د دوی بیړۍ یې د سمندر منځ ته وښویوله او بیخي ډېر وړاندې یبنا آشنا ساحل تور سواله. دا ترکیه وا او ترکو چی نابلده کسان ولیدل، بیڑی زنی واخسته. دوی لکه څنګه چې د هغې زمانې دود بو د خپل سلطان مریان کړل. سلطان دواړه د باغ او کرنې په کار وګمارل. بوډا به د سبزیجاتو د پټو پالنه کوله او زلمی ګلان کرل. دواړه مریونه د سلطان د باغ له نورو باغوانانو سره انډیوالان شول. وخت ورباندې بد نه تیرېده. بوډا به شپېلۍ، ګیتارونه او وایلونونه جوړول او زلمی به غږول او ترنګول، سندرې به یې ویلې. دغه وخت د سلطان لور په یوه هسک برج کې د سزا لپاره نظر بنده ساتل کېدله او د دې لپاره چې زړه یې ډېر په تنګ نه شي سیلۍ ورسره وي. دې ګڼله چې مېړه به یې ډېر لرې چیرته اوسي، خو چې د باغ له لورې به یې د ساز او سندرو آواز واورید، په زړه کې به یې ورتېره شوه، دا نغمې به څوک غږوي او دا سندرې به څوک وایي. دومره ښکلې سندرې او ښکلې نغمې خو یوازې د ښایسته وي. د سلطان لور به خپل مېړه ښایسته باله. دې د برج د بندې کړکۍ چې د پرانیستو اجازه یې نه وه، له چولو څخه باغ ته وکتل او خپل ښایسته یې وپېژنده. د سلطان د لور ندیمو او سیلیو به هر ورځ د ګلونو یوه ډکه ټوکرۍ بوش ته خېجوله. د سلطان لور د خپل ښایسته له لیدو وروسته سیلیو ته وویل، دغه سړی چې سندرې وایي او نغمې غږوي په لویه ټوکرۍ کې یې کینوئ، په ګلونو کې یې پټ کړئ او دلته یې برج ته راوخېجوئ. زلمی او نورو باغبانانو ګمان کاوه چې د سلطان د لور سیلۍ غواړي ټوکه جوړه کړي. زلمی په ټوکرۍ کې پاس راوخېچول شو او چې د ګلونو له منځه راووت، حیران پاتې شو چې خوب ویني او که په رښتیا خپله ښځه. د سلطان لور او مېړه یې د تیښتې بندوبست وکړ. یوه لویه بیړۍ د سلطان د لور له سرو سپینو مرغلرو او جواهرو ډکه شوه او د سلطان لور له خپل ښایسته او خپلو سیلیو سره ور وختل او هله بیا بیړۍ په تیاره کې په پټه روانه شوه. خو بیړۍ لږ لار لا نه وه کچ کړې چې زلمی ته له بوډا سره کړې ژمنه ور یاده شوه. نو خپلې ښځې ته یې وویل، ګرانې، ما له یوه بوډا سره ژمنه کړې وه چې په ګټه او تاوان کې به سره شریک یو. اوس چې زه په ګټه کې یم او په سرو سپینو او جواهرو بار بیړۍ را سره ده، هغه مې هیر کړی دی. دغسې چلند مې په زړه نه آوارېږي. زه خو وایم چې که خطر هم وي توکل په خدای، ورستنیږو او را سره ملګری کوم یې. ته پکې څه وایې؟ د سلطان لور یې غوښتنه ومنله او دوی بې له دې چې خطر ورپېښ شي بوډا هم د ځان ملګری کړ. د سمندر په منځ کې زلمی بوډا ته وویل، له ژمنې سره سم به په بیړۍ کې ټول شته سره نیم کوو. بوډا ورته وویل، په بیړۍ کې خدا ښځه هم شته، هغه هم نیمه زما او نیمه ستا کېږي. زلمی ورته وویل، ګرانه مشره، زه ستا د نیکۍ پوره وړی یم. زه دې ته تیار یم چې دا خپله نیمه برخه ثروت هم تا ته درکړم، خو البته ښځه به را پرېږدې، دا به زما وي. بوډا وخندل، ویې ویل، ته ډیر سخی زلمی یې، ما پیژندلی، خو ته ما سم نه پیژنې. زه د همغه بوډا اروا یم چې یو وخت په تابوت کې پروت وم او د پورونو په وجه مې د مړي د ښخولو اجازه نه وه، خو تا خپلې ټولې روپۍ زما په پور کې ورکړې، دغه شتمنی او دغه بخت چې دی مونډلای دی دا ټول د هغو خو برکت دی. زه هیڅ شای نه غواړم. دغه وخت بوډا زلمی ته دعا وکړه او لکه برېښنا چې ښکاره شي او بیا نوي لسترګو پناه شو. د زلمی بیړۍ چې د ده د پلارنۍ ښار ساحل ته ورسېدله ټول خلک ورباندې خبر و چې د دنیا د مخ یو ډېر لوی شتمن را روان دی. هغه څوک چې په ساحل کې ورته انتظار ولاړ و او زلمی ته یې غېږ ورکړه د زلمی پلار و. زلمی پلار یې او میرمن یې ټول عمر په خوشحالۍ او عزت تیر کړل.
په دې رو وجرو کې لډیر په خوا د نورو مجلسونو ترڅنګ کله ناکله ترنم هم کیږي. هغه کسان چې هغه ګونه لري اکثرا دوی یا خپل یا د نورو شاعرانو شعرونه په مترانم انداز کې داسې وایي چې د ټول ساز تنده پرې ماتیږي. په سټوډیو کې نن محمد شفیق خان را سره میلمه دی. شفیق خان خو غږ لري. دی به راته ووایي چې څنګه یې له ترنم سره شوق پیدا شوی. محمد شفیق خان ترنم خو له ساز سره کیږي او بې ساز هم خلک کوي، نو تاسو څنګه کوی؟ بې ساز ترنم کوی که له ساز سره؟
زما خو تر دې وخته بې ساز ترنم و، ځکه چې تنهایی وه، نو هغه تنهایی زه ترنم ته راوستلم او ډېر مې ناشنا سم زمزمه کاوه. هغه مې اوریدی تقریبا، هغه مې په مغزو کې کښېناستی.
دا راته ووایاستئ چې څنګه مو علاقه پیدا شوله دې ترنم سره؟
داسې و چې مشکلاتو تنهایی ته یووړلم، بیا نو د مکتب و د درس په وخت کې هغه کتابونه ډېر راته مشکله وه، نو هغه به ما د شپې تر سهاره ویله. د شپې تر سهاره چې به مې ویله، د هغه تر څنګ به ما د ناشناس غزلې اورېدلې. دا به مې تر سهاره اورېدلې، په هغه به زما زه خوب.
یو وخت کې به دې دوه کاره کول؟
اوکې. هغه تقریبا داسې و چې مطلب هلته به ما د ریاضي سوالونه الواله، د بل تر څنګ چې سهار چې به زه راپورته سوم، تقریبا د ناشناس کومې غزلې چې به ما اورېدلې وې، هغه به زما ټوله په دماغ کې پرتې وې. خو اوس هغه رقم نه یم.
نو ولې څه شوي؟
وخت تېر سو، نه پوهېږم چې ولې. په هغه شپو کې احساسات و، جذبات و، اواز هم ښه راپورته کېدی. دا ځای ته زما فکر نه و چې بیا داسې زوال راځي، مطلب کمزوري کېږي.
علاوه له استاد ناشناس نه چې تاسو یې سندرې ترنم کوئ، نور څوک دی چې تاسو یې علاقه لرئ ورسره چې باید ترنم یې کوي یا ترنم وایي؟
دا اول سر و د کندهار کې د بیدلا، او بیا د دې تر څنګ بیا چې کله زه داسې د مطالعې د سټډیو خوا ته ورنږدې سولم، یا مې کله تنهایي کې ژوند درلودی، او بیا مې خوشحال خان خټک ډېر مطالعه کوه، بیخي ډېر مې مطالعه کوه. په هغه وخت کې زما سره د خوږ ژبې اواز داسې ښه خوند راکوه د ناشناس، او دا مې فکر کاوه چې مطلب اصلا چې موسیقي د نو همدا ده.
په اردو کې بیا د چا غزلې ترنم کوي؟
په اردو کې خو نو داسې دي چې هغه کې ډېر ښه ښه موسیقاران سته، ډېر ښه ښه هنرمندان سته، ډېر خوندور هنرمندان سته، دا هلته هم سته او په انډیا کې هم سته. زما تقریبا پخواني ټوله هنرمندان چې دي د هغو وختو، بلکې هر هنرمند چې په افغانستان کې هم تېر سوی دی. مثلا دا اوس په روژه کې زما ډېر کوشش دی، په رامزایر باندې زه کار کوم او تقریبا ما زیو زمزمه کوم، هغه ډېر بیخي زیات. نو په دې کې زه وینم چې مطلب هر یوه په خپل وخت کې کار کړی دی.
د هند سندرغاړو مو وویل، د کلاسیکو سندرغاړو، په هغه کې د چا غږ ډېر ستاسو د توجه وړ دی؟
هغه ډېر چې و تقریبا دغه سل یا یو سل څو غزلې چې سیګل ویلي وې، نو ځکه چې ناشناس خو اردو و، اردو زما دپاره مشکل هم و. نو کله چې به ما یو دوې درې غزلې اورېدلې په اردو کې د ناشناس، هغه بیا وروسته زما دا فکر سو چې دا د سیګل اواز دی، نو بیا به ما د سیګل پر رنګ باندې زمزمه کولې. او د 2000 مخکې تقریبا د سیګل کم کمپوزونه چې و، څونې غزل چې ته ویلي دي، په هر کم چې ویل دي، مشکل د الفاظو درست و، مګر په کمپوز و او په طرز و، په لهجه کې چندانې فرق نه و.
تاسو سیګل یاد کړه، د هغې یوه سندره راته چې مشهوره یې، هغه راته زمزمه کوي، ترنم یې کوي.
بلې، د بخښنه غواړم، د نوشا صاحب په قول باندې چې د سیګل تا غزله د پر حالات باندې جوړه و، نو د تک ځکه ډېره خوښه وه، د چې هر څه غزلې وې ویلي وې، په هغه کې د ده دا غزل ډېره خوښه وه. او بیا د ویلي هم و، دا په کتاب کې ما مطالعه کړل، د جې سټډي ما وکړل، چې دغه غزله چې ما ویلې ده، کله چې زه مړ سم زما پر قبر به زما سره تاسې یوسي تر جنازې پرې، دا د ناشناس په آواز کې ما واورېدله. بیا مې د سیګل په آواز کې واورېدله چې ډېر ښه په خوند یې ویل ده، کېدله چې زه لږ څه د ناشناس پر طرز زمزمه کوم. او بیا هم دوی داسې وکړله چې کله سیګل مړ سو، هغه غزل یې د ده سره یوړل تر جنازې.
جب دل ہی ٹوٹ گیا، جب دل ہی ٹوٹ گیا ہم جی کے کیا کریں گے، جب دل ہی ٹوٹ گیا الفت کا دیا ہم نے اس دل میں جلایا تھا، الفت کا دیا ہم نے اس دل میں جلایا تھا، امید کے پھولوں سے اس گھر کو سجایا تھا، امید کے پھولوں سے اس گھر کو سجایا تھا، ایک بے دل لوٹ گیا، ایک بے دل لوٹ گیا ہم جی کے کیا کریں گے، جب دل ہی ٹوٹ گیا.
ڈیر زیادہ مننا. البتہ سائیکل زا ماورما ہگ مڈیر اور نزدیر سائیکل تا بدون مودا کی مولی دا ساز لالو سر سندری ونا ویل ددی دلیل سو
دا ٹولن اس آؤٹ ون
بیا چې بیرته رالی ټولنې ته ولې دې دا کار ونه کړ؟
نه مې ورته فکر چې داسې به راځي، او زما دونی په اهمیت هم نه پوهېدلم چې رښتیا خبره سي.
اوس دې څه نیت؟
اوس مې دغه نیت دی چې زه باید پر دې باندې کار وکړم، او په هر حال چې وي چې څه نا څه چې اڅونې زما څه کېږي زه باید خلکو ته ځان ښکاره کړم.
یعنی اوس مزله دا چې د ساز لالو سره سند
بله و
په دې برخه کې موږ زده کړې هم کړې دي کم نه دي کړې ده
یا نه مې دي کړې چیرې مطلب څوک ما په شاګردۍ باندې قبلوي یا دی ما اکسپټوي زه به خیا ماده يم هر څوک چې وي.
تاسو خپل خبرو کې استاد ناشناس څو ځلې یاد کړ دا غي وسندره چې تاسو ډېر خوخي هغه را ترنم کړ.
درست دا د پښتو غزل او فارسی غزل خدا تقریبا زما په دماغ کې ټول نه اس وي، مګر اوس چونکو وخت ډېر تیر سو دي نو دا غ ډېر نرم غزل چې دی او د چ په اول سر کې ویل دي او شم خوږه اواز کې ویل دي هغه به زه درته وایم چې د په اول ورځ په رادیو کې ویل دي دا په قول باندې.
ناروغ یار بلا دی واخلم داغ دی خدای مرا باندی وین، او ناروغ یار بلا دی واخلم ناروغ یار بلا دی واخلم خدای دی لدی واری را جوڑکا او ناروغ یار، خدای دی لدی واری را جوڑکا او ناروغ یار، خلق بوائے بخت تور دی آرے مرنا ناروغ یار بلا دی واخلم بلا دی واخلم، خلق بوائے بخت تور دی آرے مرنا ناروغ یار بلا دی واخلم بلا دی واخلم.
ډیره مننه. خپل مو هم ځینې طرزونه جوړ کړي دي که مو صرف کاپی ویلې ده تر اوسه پورې؟
تر اوسه مې کاپی ویلې ده، مګر کله ناکله مې مثلا داسې را څه جوړ شوي جي بیا مې هغه د یاد وتلې جي، مثلا لکه د رفیع دا غزله چې هغه د ده ډېره مشهوره ده مګر ما په بل طرز کې ویلې ده.
مجې دنیا والو شراب نه سمجھو میں پیتا نہیں ہوں پلائی گئی ہے، مجھے دنیا والو شراب نہ سمجھو میں پیتا نہیں ہوں پلائی گئی ہے.
تاسو به د غږ د پخوالي په حصه کې حتمن ډېر څه اورېدلي، څه فکر کوئ ستاسو غږ پوخ غږ ده که نه ده؟
مخکې پوخ و مګر اوس یې په مشکله سره وایم، خو دلته یو شی چې زه په ژوند کې تجربات لرم، مثلا لکه د سپورټس په باره کې چې ما تاسو ته وویل دا ګیدرنګ ډېر مست دی، دا گروپ دا گروپ شکل چې دی دا ډیر مست دی کچېری ګیدرینګ یا گروپ پیدا سي نو زما په فکر دا د کمپوز وو دا د طرز وو د لازی وو دا مشکلات به ډیر زیر پکشي کې راځي
ډیر مننه شفیق خان په کابل کې البته مختلف گروپونه مسته دي چې تاسو کولای شئ هلته ورسئ او په عین حال کې ریاست د موسیقي ده چې هغه په همدې برخه کې کار کوي رحمانی صاحب عمل تایی کله ناکله نور استادان هم ستدی کدای سی په دې برخه کې تاسو کار وکړئ غږ مو ډیر مناسب غږ د ډیر ښه کور ماده
تشکر ډیر مهرباني
کو سجایا